دعاکنم برای تو تو بیای آسمانا بیا یار جان کجایی دعاکنم برای تو تو بیای دیگران را یک هم از ما را هزارا آران ندارد حبت رحم ایلا
درانو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیم او دی ازادي رادیو په دې مسبخینه نیم ساعته خبری مجله کې مو هر کله کوم پایلم لا خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلې چې له عقل هوښیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار هم د ترامپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربن موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربن موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت 15 بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربن په خلې کړي ویلي دي چې د دواړو خواو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپان لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکارۍ په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل اکسپان په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د باسونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترنګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وای مخکې لدی چې د هند او پاکستان ترمنځ ور بند وشي اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمنټونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنوي شرایطو کې دوی د قسطونو ورکول توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د شیخ خلیفہ زید ال نهیان د اماراتو استوګنیز خارګوټه چې 3,300 اپارټمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره د کړي چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندې برید کړي. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړي چې د مولوی وای د افغانستان پر خاوره د هند توغندیو د برید پاړه اداوی حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز وین جنرال احمد شریف ادعا کړې و چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي وشتلې خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بی مفهومه ادعا بللې. ویلې دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تر هغه مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو پونوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړي. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15 په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکونکو لخوا ونیول شو خو علت معلوم نه دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمایزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبريال د سملاسي او بیل قید شرطه خوشی کړي. په تیرې وونه کې د خبريالانو د نیولو د څلورمه پیښه د تیرې دوشنبه او سه شنبه په ورځو د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې هم درې تر خبريالان نصرت الله ابراهيمي، منیر هدف او اسد الله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخې وسمهال ديار لستنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو یا د حکومت په توقيب ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوی دي. دا و خبرونه. خبرونه مله ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا وربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به ریپورت واوري. دا هم واوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل ریپورت کې واوري چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک کیسونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور ریپورتونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کو چې حج ته تللی دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي، خدمات هسې ورته نه وړاندې کیږي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموګګله ازادي رادیو نه ورهید. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. نو موړي پر اکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړی توپ د وګدې شپې تر خبرو اترو ورسته شوه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. ښاغلی ترامپ دا خبره پر ټروت ټولنیز شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې له اوږدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه ستایلي دي چې د په وینا له هوښیارۍ کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. ریټرز خبري ایجنټس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړي ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل دازې ودروي. ریټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان و وژل شول. نوی ډیلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړي. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند خپل حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي وشتلې دي، خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریت رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یوه بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي رادیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې 14 خبر ورکړې. د مشال خبريال ویلي دي چې د شنبه پورې سهار وختي په شاوخوا 3 بجو د یوې 14 په غږ له خوب راوښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واوریدل چې نږدې یو ساعت دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله تقوا کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپان لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتی همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل اکسپان په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړې، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکو شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخی دودی. دا سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې ریپورت ته خو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت مخکې لاغی چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخې دود او تازه تیر شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادا وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په لسمه په خپل اکسپان لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاري او ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد هم په خپل اکسپان په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث شو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغه برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پوخانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم تر بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړي توپ کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دی چې د ستامه کېده چې ډیر فعال به اوسیږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه ساقط مربی وايي په داسې حال کې چې پاکستان په کوردننه د ټي ټي پی او بلوڅو له پراخ بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پی سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په دغه یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې خودلې او له دواړو خواوو د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروسته یو څو نوې وکیل طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سغدار کابل تتللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15مه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان هم کابل تتللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل اکسپانه لیکلی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او سو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام
سپوکګلا ازادي رادیو ناوړی اوس هم دی افغانستان په اړه یو بل رپورټ. په کابل کې د قصبي او خارګوټي چې د امارات خارګوټي هم وایي دی اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه پام وکړئ. دی رپورټ
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د دریو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور 1,00,000 متره مربع وي باید په کلنی ډول 1,30,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم. خدا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. نو هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ کور وباسي موږ به څه کوو؟ د دې خرګوټي یو بل اوسیدونکو او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وو غوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دوی د خرګوټي خلک ډیر بي وزله دي. دوی نشي کولای د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیال خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري. دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډیری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په 40 کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودي او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرجوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پنګونه راجلب او د غراز د پنګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کم کړي، د غراز قانون استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېر افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP د وینوي چړنې لمخه چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لمړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. دغه ادارې لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو اواید له لاس ورکولو لامل ارشیوی چې خپل ورځنی لګښتونه تر ورستۍ کچې راټیټ کړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان وخت رستلی دي په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی، تصویری او غږیز رسنۍ لګن ستونزو سره مخ شوې دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیل ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خبرونه وي یا نور نشرات و په ډیره تیزی او چټکی سره کمې راغلي دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالی ستونزو له کبله تړل شوې دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلي دي او کډوال شوې دي. په چاپي رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو مرکز کابل کې په وروستیو کې ډیر شوي ډیر سرګند کمیرا غلې ده. په دې اړه پام وکړئ زما د همکاري سنا کاکړ رپورت ده.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دوه ولایتو کې خو چې زه خبرې مې یا معلومات لرم کوم چاپي رسنۍ نشته چې چاپي شي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپی رسنی اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر میشت حساب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلنی تقریبا میشت مخکې چاپ سوله او په کندهار کې بل محلنی د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبریږي او شخصي یا خصوصي رسنی بل فعالیت نه لري.
د کابل سیدونکو حسینه وای پلازمینه کې هم اوس د چاپی رسنیو تشه احساسیږي.
مخکې به چې کرتاسې فروشي تلاړو ډېر مچلې و اخبارونه بو اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوي نه چاپیږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناس یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بیلابیل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حد زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېدي. د انستګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هیواده د چاپی رسنیو د خبرلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
و مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی، په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ور اخوا
مخکله دی چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو یو سیمایزا او نړیواله موضوع اخلو. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په ورستیو کې یو تاریخی اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه اسمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلواله شړې د پایت رسولو له غشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دای نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړې کړې او کنه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانی او دوحو کې تر سره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې لغړیو غوښتي و چې کانګرس راو بولی او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکړي. څول ترکی سره د اوجدې مودې شخړه پایته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکیه حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیه او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوی د اوچالان له غوښتنې وروسته سمدستي اور بند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوچالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیا او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلو ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوچالان بندي شوی څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوی او تر 1900 ډیر کسان پکې وشل شوی دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیه د ملت پال شي ارخ سیاستوال دولت باغچلی له خوا مطرح شو. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوچالان ته چې دا محل استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندې دی په مشروب ډول خوشی شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 0 2 2 1 2 1.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري او اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وضعیت. یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوي دي د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې وروسته ریپورت راوخلو او وروسته زموږ بل همکار راځي.
معلمین ما قسم اومدن که تا بیشیاریش ما برای خود ما بگن که شما برید مراسم خودتان انجام بده.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی و. دوی وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي رادیو ته وویل
جای بود واسه را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. شری از اجازه ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو. ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. ډیرو خونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
اونیا مسلمه سوال است مشکلات خود داره با دیر از اتاقا همه چیز. افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزې لري. لاره لري ده شزه چې اوسې کمزوري دي او سپینجیری مو ډیر په عذاب دي. خپل لاره نشي موندلې. د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده خو ځای او د لارې د لریوالې ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو وندښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو مناسب استوګنځای کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لمړی الوتنه د سار په اتمه له کابل هوایي ډګر وا په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب په ژمنتیا اخلاص صداقت او مسلکي معیارونو تر سره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2 لک